ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعم یم، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د خلق په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشه کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلول شي.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدا نن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 3000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري؟
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون کې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونه تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره، د خپلې وسایلې لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت داسې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي، نو ډیری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ ولاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه کدي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو. یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې د همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې دره پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي زیانونه دي. د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانن د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلق په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري. مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغییر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي. یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډیر پکې چنګاو یو هل او هله بلاخره سټیسفای سي اشبا سي او خوسیږي. درېم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکری خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشې، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي. که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
آزادی میلمه، د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مون نن د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که داسې یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډیره مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره له ډیرې مودې مې ستاسو غږ واورېد، او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډیر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي دي چې هغه اوبه او چاپیریال او ځمکه ده، دغه ایکوسیستم به چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ، او په دیاړوند باندې کوم ستونزې چې دي هغه ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیزو ادارو ته. زه ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکوسیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې ده هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور حصو باندې له څلور حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نخواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دا به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد د حساب فاونډیشن ده، راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو د بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کېږي. که چېرته ونې وي هلته محیط سرسبزه وي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي. او که چېرته اوبه وي، فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شنوالی وي، هغلته د میوو هر چې امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځېدلی دی. چې په قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته، او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده، چې آیت قرآن عظیم الشان ده: وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولي دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده، چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې، د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغسې چې هڅې کېږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دا ده چې د افغانستان خلک له بده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده، کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ما ته راغلې د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ما ته خدای را رسېل هر ځای چې وي. درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده، الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د هلاکت ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه هلاک هغه اوبو سره تاسو هغه کوئ، د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړوي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دو ملکو کې خو بیخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې، زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې، په نامه د United Nations for Climate Change، د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره، دغه اقلیم د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستان زیات بدل شوی ده، اما هغوی بیرته کارونه کړي دي، د دو د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي. د موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي، چار تر ځځې اوبه تې اخلي، نورې نل مصرفي کوي، هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتر بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتر اوبه لار شیر دهن نه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له غونه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپل هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لتر اتل افغانۍ او په زرها و لتر د ورځې پر شپېته فیصده د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري چې هغه په کوم ځای کې چوله کېچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسک پاتې دي شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه یې ورو راښکلي زیاتره هر ورځ نه وي کې سبا چې ورشي هغه نه ښکل شوي اوبه بې ماده بې مصرفه په بې اندازې زیاتې وره څوک کنټرول نور باندې لري دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زموږ او تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیان جوړ کړي د پالیسانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي په مجلو کې پکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونونه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین دي حفظ صحي محیطي په نامه د محیط زیست په نامه باندې پوهنځی مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیط زیست هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکلته د ماسټرۍ په سطحه باندې په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت لکه د چاپیریال ساتنې اداره لکه د ښاروالیانو ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي جرمې ورباندې کېښودل شي هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي اوس چې لاړ شه قندهار خواته زابل خواته اروزګان خواته په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي وروره د په پیاده روو کې وهلې دي هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وره ژورې څاګانې وهلې دي تشنابو کې د هغه استفاده کوي له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې د څښاک اوبه نه پیدا کېږي او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې لکه په مزار شریف کې لکه په هرات کې لکه په ننګرهار کې په ټولو ځایو کې به اکثره ځایو کې به دلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کېږي او خلک هم غریب دي بیچاره دي یو نفر د ورځ یو سلسل لیتره اوبو ته ضرورت لري یو سلسل لیتره ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه یو سلسل افغانۍ کې درحال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې ور لیتر په 300 افغانۍ باندې خرڅېږي
بهیر صاحب دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی هتا اوس په شوونځیو کې ماشومان ته له ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپل کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوب نه ورکول کیږي خلکو ته
مالګه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه د پاکې هوا ارزښتونه د ځمکې ارزښتونه ورته ګوته شي ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناست مالته څنګه سنګاپور دوره شین کړی او موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي مثلا یو قصه موضوع موږ کېږي او موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د موږ ماشوم په نامه باندې نهال کړو که مریم یې د هغه نهال نوم مریم ور باندې کړو او که احمد یې د هغه نهال نوم احمد ور باندې کړو تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي تر هغه وخته پورې موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي کله چې دی د هغه توانایي پیدا کړي والله هغه نوی هغه نهال د موږ احمد ته وایي شروع دغه تا نهال ده مریم ته وایي دغه تا نهال ده او وایي که نور چېرته په ولۍ کې په اپارتمان مخکې ځای ونه لرو په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو همدا چې اوس د موږ نفوس نه وای څو مرتبه ځکه انسانان خو چې مړ کېږي هغه لري امونیال ډېر وخت پورې ژوندي پاتې کېږي په موږ اوس د نفوس نه څو چنده موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وای په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده او پاکی او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي له بارانونه له سیلابونه ځکه دغه ونه چې چېرته یي د ونو هغه شستشو دی هغه بستر دی غسینو دی غوټاپی یا په غره کې چار چرتی دی هغه ساتنه کې خاور نه پرې دی چې باران ووسی هغه ته ورور ټوله دمکیږي هغه مفیده مواد کنه ونی هغه ټوله چې لپاسه باران ته کیږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول به ځان سره راوړي او په سین کې غل دنه شم سیلاب جوړي او هغه پاک مواد د ځمکې د مخلصره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بیلابیلو ادارو دخوا، د بیلابیلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپیریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسیږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپیریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نهال کدي، نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره وروره کېدي. هغه هلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغه هلته وروره دمونږ د چاپیریال هغه د قرغې پارک هم افتا کړه په نامه د پارک ملي باندې، هغه هلته وروره ونې کېنولې، هغه هلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي. دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټول وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړې، نه هېڅ، زیاتره وچ شو. او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته پاڼې وغه ونې هغوی واخیستې، ماتې کړې، حیوانات وخوړې، لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو. دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې و، چا وروره اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه. او تاپه ما سپېره چې پات ده، ما سپېره پاته ده. دا د مثال په توګه. همداشانته په نورو ځای کې چې د نیال کېښودل شو، د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړ، د نیالو باید ساتنه وشي. دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ورپوکوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د نایې ورور همغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ هغوی باید د سرسبزۍ یو ریاست لري، د حفظ مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي، او په څنګ د دې کې په اجتماع کې، په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغه هلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسري استخدام شي، لاړ شي په کورو کې. دا شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې، ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینو، دا ټول ما ځای په ځای کړي وو. په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه وپرګوته کول چې دغه تاسو د چاپیریال، د ژوند، د پاتې کېدو، د ماشومانو لپاره، د مرضونه، یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه، یو خارجي مانیټور ما راوستله او ارزونه یې وکړه، او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي، او یا په سلو کې، او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي، ټول یا ویسال دي، یا سالدانه دي، یا وروره ملاریا دي، یا مورقه دي، ټول هغه، یا امیب دي، ټول هغه مرضونه، جلدي مرضونه، حتی فلج له دېنه پیدا کېږي. دا هغه مرضونه دي چې هغه هلته څوک نه پوهېږي، او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه. او ورځ اوس ککړتیا له دا څه کچې دي، د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته سب لاسپیکرونه، موټر سکلونه دي، سلنډرونه ورته بند کړي دي چې یو رقم غږ کوي. دا اوس په لارې باندې راتلمه، فکر ده کچې په دې ښار کې یو زلزله ده، لاسپیکرونه په کراچۍ بند کړي دي، نارې وایي چې دا څه ده، واسه ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي، هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي، او دلته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم، اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي، او اجتماعي خلکو ته، نورو ته هم، د دوی له خوا نه باید درک او فهم ورکړل شي چې ترڅو د دې تطبیق او عمل نه غوي وکړي، هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کالو سپات ده، دا به نور هم سپات.
مننه. بهیر صاحب، څه علت دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې صالح صاحب، دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې. په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي، د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کېږي، هغه راځي د سیلاب شکل باندې. څومره اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دا کلایمټ چینج ورته وایي، یا تغییر د اقلیم، دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې. حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي. په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي، ټکنالوژي مغومره حرارت و کاربن په فضا کې زیاتی جا و بیرته په شکل دی حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټیږي. دا یوه خبره ده چې دا په ټکنالوژي را په افغانستان و ده چې ټکنالوژیکي کې هغه پرمختګ نه لري، صنعتي پرمختګ نه لري. دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود دی سیستمونو دی انرژی ایرگیشن یا دی آبیاری سیستمونو دی بغرو که رو را چه واری وری گلت چک دمونه نشتا بغرو که دایوار جن بندونه یا این ایرافی بندونه چه دی اوبو مسیر لکل نبچ که اغا نشتا بغرو جایو که چه اغلت غرونه دی و اغلت دری دی و اغلت واری وری گی لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه اغا ولاتونه چه اغلت زیادتر غرو که دی ادی غرو واری چلت وری گی اغا واری چه بیرت و بکی گی بیرت اغا شکل دی لخلو سرا مادر دویل چه بغرو که ترسنگ چه ارتوائی یا دی نغلگی که خودل یا اغلت چکدمون یا دی عبود محافظت یا کنترول سیستمون موجود ندی اغا طول رو را لخل سر یوزاکی گی لخور سر یوزاکی گی لطیگ و لشگ و لجغل سر یوزاکی گی خطرناک سیلابون را دی چه دلان دی زمکی پسر بانده اغا موقعتون چل تا کورون دی آزمکی دی طول منزه بی تخریبه یه پوغ ولاتونه که چاغل تاغه ولاتو که واره نشتا و دی واره ورختونه کم دی اکون بارانونه چه رازی یا دی اوبو سلوب یا دی اوبو میلان دست کنترول لاندش راغله را چه اغلط مثال امکانات نشتا چه اغلط سیلابون راشی یا دی کنترول سیستمون جیری اغم خدایی چانس ده چه خدای پیساب طبیعت که جور کرده و پا طبیعت که داشتان موجود دی اغلط به سیلابون کم دی زکر مثال اگه ده از اینه دی لکه لغمان و لکه نگرهار و لکه مثلا خوست و لکه پدار دی مثال کابل و دلتا نست دوم را واری اگه واری چکمی و واری دی اغم چه او بکی گه مادی قرغی بند که خدا اغم سکال لگدک شکنی بخی که اغم وز شوه و او نور ولاتونه چه اغا زیادتر برفگیر دی و اغلت اقلیمون پیساب دیر ساله دی اغلت دیر واره که گه اکثرم دغا بارانون پا غوزه که
ده ناچاپی و رشتونو او پا ناچاپی دول ده سیلابونو ده بهیدلو ایلت چده
دا خو زیادتره چون ده اقلیم تاثیر ده ما مخ که شاره وکلا چکر چر تا یوزای که اقلیم اغلط دیر توت شی او پا غزه که دمزو که بخارات و بزیادی اغا فضا تا جگه شی پا فضا که اغلط یو دم دی باران پشکل یا دی گلی پشکل بنده که هوا سره دی گلی و دیواری پشکل بنده رازی او که هوا یخی گرمی دی اغا دی باران پشکل بنده رازی تا تصادفی بارانونه دی چه اغا هم دی فضا دی کنترول اغا هم جگه چه اغا دی وارو جبیه دی دی اغا دی وارو دا اغا خپلا وارو چی دا وارو خپلا بخارا دزمه که دی چه اغا جگیه گی اغا زیادتر پیساب اسیدیکی بارانونه یا اغا بارانونه دی چه اغا دی تو سنتی ملکون نرازی پتاور دی مثال وست چین ده چین دیر سنت پرمختله ده هم ده افغانستان سر هم جواره ده ده پامیر لغرونه اغام که ده شیزه که یو کنونشن ده پنامه ده کنونسون یا پروتوکول ده کیوتو کیوتو پا جاپان ده کیوتو که ده کنونسون امزا شوه ده چه که ده او مملکت تکنولوژی و سنت چه پروازی زرها باند موتر تولیده یو پا زرها نو کمپیوترون و تکنولوژی لری پرمختله اگو چه دی لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه استرالیا لکه روسیه دغه ملکونه چې دوی ډیر پرمختللی ټکنالوژي لري په دوه کې هر نوه فابریکې ده چې جوړیږي دغه فابریکې خپله بیا چې دی په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالیږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نور ملکو ته ضرر ورسی هغه بیا د اولس یورو په یو متر مرکب باندې ورکي ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کړي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین نه اخلي په همدې خاطر باندې 500 میلیونه ډالر د کال ته اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها و فابریکې تنه په بیجن کې دي په هر خار کې دي هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعبه کاربن یا ککړه هوا د خاورې ته راغله ته یې دېته قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي بعضې وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و قندار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي یا یې له پاکستان نه راوړي یا یې له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي و هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې
مستقیما په هغه ځای کې چې ژور څاګان دي رقابتی څاګان دي وزلره ما مثلا سل جره بزمکه دلته ما و ژور څاور ټول یا دوا یا درې مې وهل دي په هم دي سل متر او سل سل متر د ما څنګه د ما همسایه زمکه چې د ما شاپ چې ده هغه ورته یو سل پنځوس ورته وهل دي او بل ورته یو سل شپېته وهل دي او بل ورته یو سل اویا او اتیا تر پنځه سوه متره پورې چې ان اتریت اوبو ته هم رسېږي نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهل دي ژوره او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي داسې نه چې له پاسه اوبه ورنه شي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاسه چې باران ورېږي هغه اوبه راځي ساتي څاګانو ته له ساتي څاګانو نه ځي ژورو ته د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي 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 له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګیلاس زه داسې ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچې کې له ګیلاس نه چې هر څومره اوبه ته وچې کې هماغومره اوبه بېرته باید پکې واچوې چې ګیلاس ډک پاتې شي او که ته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچې کې او بیا نور اوبه پکې واچوې بیا نیم ګیلاس نور هم وچې کې اوسکه خو ګیلاس وچ پاتې شه ژورې څاګان هم داسې دي دومره اوبه به له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي که ته اوس په هېواد څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه وي که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټول وباسې او بېرته لس متره کې بېرته راچارج نه شي ریچارج چې بېرته دوه متره وي خو معلومداره چا وچېږي که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څا نه وباسې لس متره اوبه بېرته په څومره پوهېږي چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې ساته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې اڅا د ژوره کړې لا هغې اندازې نه چې د زیاتو اوبه وخت کې خود اوبه وچېږي او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي لکه د ګیلاس چې څومره ته وچې کې مغومره بېرته ګیلاس کې واچوې او دا ډک پاتې کېږي
او په پای کې مځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي
د ځمکه د ټولو مشترک کور د ښار د ټولو مشترک ښار د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې د چې هر ناوړه پکې راځي که هر بې قانوني چې پکې راځي هر ستونزه چې هلته پکې حل کېږي پیدا کېږي د ټولو مسؤلیت ده په کوم ځای کې چې ژوند کوئ د ژوند لپاره د خپل اسانتیاوو باید ځان ته برابره کړئ نه ستونزې تاسو هغه خاوره باید پاکه وساتئ کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بېرته ماشومان پکې ملوث کېږي بېرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه له خاورې نه پیدا کېږي مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي مرضونه له هوا نه پیدا کېږي هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی بېرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی یو مرض چې هغه خدایي مرض وي که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم اتمان یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه واچې هغه هلته وروره ورته انتقال شوی ده مرض مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض وروره خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده خو نور خو ټول سالم تولد کېږي راځي د خدای پاک مخلوق ده اما په طبیعت کې دوی دغه درې شته باید توجه وکړي اوبه باید پاکې وچې کړي ځمکه باید خپله پاکه وساتي او هوا باید پاکه تنفس کړي که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې نه به په دوی کې مشکلات وي نه به په دې کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي هغه به ټول شیان په نظر کړي په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیات توجه ولري او دولت د اوبو په ساتنه په محافظت کې باید زیات توجه ولري په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړی دي تشنابونه جوړ کړی دي په غرو کې تشنابونه بېرته نه پاکوي په صحیح وجه سره هغه بېرته راځي وچېږي هغه انساني ضایات راځي د ځمکې سر ته بېرته وچېږي او د موټرو ټایرو انسانانو پښو لاندې هغه تضاد ځي هغه هم فضا ککړوي هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي ششو ټول هغه نه پیدا کېږي خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه د سپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي هغه لرګي بېرته خلک سوځي لرګي دود تولیدوي هغه لرګي بېرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي مثلا هغه کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په عرض یا ځایو کې هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي مثلا زغال د فضا دښمن ده هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي خلک چې دي غریبان دي مجبوره ده چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي خلکو ته د برق اسانتیاوې برابره شي په دې کې ټول مسؤلیتونه صالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه سب خو وخت نه ولر.
ری بار پومی کا سنا سوائی سوائی تا تر پروش کی غم چپا سوائی 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 پساس کی سیروبم سوائی سوائی تا تر پوش کی انچپم سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تا تر پوش کی انچپم سوائی سوائی
حکومت دازما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډ سپو 1920 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.